ولی هلی او دراتون کې خوبونه جوړوي. آیا په هیګي په میلیونونو خويندمو یوازې دا چنجونې دي له همدې حق یعنی د زده کړو له حق نه محروم شي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان ځوانان وایي دا احساس لري او په دې برخه کې هڅې هم کړي، خو دا چې په کور دننه د طالبانو له لوري محدودیتونه زیات دي د افغانستان ځوانانو ته ښایي په دې اړه غږ پورته کول سخت دي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه موضوع طالبان ته جدي مسله ګرځېدلې او د هغې ته یو نوی سرک کرخه ګرځېدلې ده. نو بدبختانه باید دا ووایم چې زما په شمول نور ډېر ځوانان نشي کولی چې په اوسنیو شرایطو کې چې په وطن کې ژوند کوو په دغه مسایلو کې غږ پورته کړو یا دغه موضوع بحث کړو. نو تر ډېره مسؤلیت د هغه چا ده چې له هېواد څخه بهر دي، د هغه ځوانانو، مشرانو، مدني فعالانو، نجونو ده. دغه یو حیاتي او ملي مسله ده.
لزده کړو راګرځول شوی یو شمیر انجونی وای که څوم هر ځل د نوي تعلیمي کال په پیلېدو هیله منی وی چې د زده کړو د پیل اجازه به ورکول شي، خو په خبره د هلی امداسي هلی پاتې شي. د کابل یوی اوسیدونکو سیدی کوثر هاشمی چې پر افغانستان طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه مخکې د لسم ټولګي زده کوونکو آزادي راډیو ته وویل
چهار سال است که دختران افغانستان
څلور کال کېږي چې افغان نجونې لزده کړو لري دي. د جګړې یا ناروغۍ له امله نه، بلکې یوازې د دې لپاره چې موږ نجونې یو. موږ هر سهار په یو نوي امید راپورته کېږو، خو دروازې مو پر مخ تړلې دي. څلور کال کېږي چې زموږ غږ یې خاموشه کړی. تاسو نه غواړو چې زموږ لپاره وجنګېږي، زموږ د حق لپاره، د زده کړو د حق لپاره. موږ نه غواړو په تیارو کې ژوند وکړو، بلکې غواړو ښه راتلونکی ولرو.
نوموړی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو په حکومت د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو له امله فشارونه زیات کړي ترڅو دوی ته د زده کړو اجازه ورکول شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوي. که څه هم د طالبانو حکومت دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې دا مهال 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، او که په دغه هیواد کې د زده کړو بندیز د 2030 کال پورې دوام وکړي له 4 میلیونو زیات نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
اوریدونکو، دا راپور په دې اړه و چې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په افغانستان کې له ځوانانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد مدني، سوله ییز او پیاوړي اعتراضونه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان موضوع ته اوس راځو. دغه سازمان ویلي چې پاکستان هغه ښځې او نجونې افغانستان ته رالیږلې چې دا مهال د کار او زده کړو له حقه محرومې دي.
خپل مکتب پسې، انسنفیانو پسې او درسو پسې مې ډېره خفه سیمه. زه غواړم چې بېرته درسونه وایم او خپل آینده جوړه کړم.
دا افغانه کډواله هیلۍ ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستنه شوې ده. دا وایي چې په پاکستان کې د نهم ټولګي زده کوونکي وه، خو افغانستان ته له راستنېدو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله د خپلو زده کړو له دوامه بې برخې شوې ده.
موږ دلته نه دی جای اوسېدلو او نه هم کور لرو. مزه په پاکستان کې په نام صنف کې مې درس ویلې، خو دلته هم جنکیان لپاره مکتبونه نشته دي. ډېره خفه یم چې دلته به د ماینده بس اوسي.
له پاکستان راستنه شوې یو افغانه ښځه هم وایي چې په افغانستان کې له ټولو بنسټیزو حقونو بې برخې ګرځول شوې ده. دې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما په خاطر امنی مشکلاتی که در افغانستان بود، محرومیتای دیگه بود، خانم‌ها نمیتونستن بیان.
موږ د هم دشت استونز او محرومیتونو لپاره چې خزونه شو کولای بیرون ولاړ شي او کار وکړي، اشو چې په ډېرې سختۍ ویزې واخلو او پاکستان ته ولاړ شو. خو هلته هم د ویزې د نه لرلو لپاره د ځورونو له امله مجبور شو چې بیرته وطن ته راشو. خو اوس دلته د پرمختګ او ترقی ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل اعلان کړی چې د روان میلادي کال د اپریل له پیل راهیسې او په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د ایستلو د بهیر د دوهم پړاو له پیل وروسته 15,319 افغان ښځې او نجونې افغانستان ته ستنې کړل شوې دي. دې سازمان د شنبې په ورځ د جون په 21 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا ښځې او نجونې اوس په داسې هیواد کې ژوند کوي چیرې چې دوی د کار، زده کړو او په عامه ژوند کې د ګډون حق نه لري. راپور کې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان IOM په حواله راغلي چې د اپریل له پیله تر اوسه په ټولیزه توګه 229 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 2,309 په زور ایستل سوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ایستلو دا ناقانونه بهیر دی ودروي او د نړیوالو قوانینو له مخې دې د افغان کډوالو حقونو ته درناوی وکړي. تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو داسې هېواد ته چې د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې پکې کیږي د جبري ستنولو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې وه. که څه هم د پاکستان لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو بهیر په 2023 کال کې پیل شوی و، خو دا پروسه وروسته له هغې چټکه سوې چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې وروسته به د افغان تابعیت اے سی سی کارت لرونکي له دغه هېواده وباسي. یوازې پاکستان نه بلکې له ایران هم د ښځو او نجونو په ګډون زیات شمېر افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړل سوي چې اوس له بې برخلیکه حالت او د ژوندانه لومړنۍ اړتیاو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویلي چې په اپریل او مې میاشتو کې له ایران او پاکستانه شاوخوا 500,000 کډوال افغانستان ته ستانه سوي چې لویه برخه یې ښځې او نجونې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ مخکې له پاکستان او ایران له راستنېدو وروسته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر راستنه سویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د نورو ننګونو ترڅنګ د روغتیایي خدمتونو او روغتیایي اسانتیاو ته د نن لاسرسي په اړه شکایتونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته دواره پورن لرو، یو هم په واګا کې د ستونزو په اړه په واګي بندر کې، خو اوس راځو دې ته چې د کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی لګښت په پکتیا کې د اوبو شپږ پروژې پیل شوې چې ولسته ګټه رسوي. دا چې دا پروژې څه دي تفصیل به له نجیب الله الخیل واورو.
دا پکتیا ولایت مرکز گردیز په ګډون په زازه یو سمکنی ولسوالۍ کې د ایوم یاد کډوالۍ نړیوال سازمان په مالی ملاتړ د یادو سیمو د خلکو د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره په شپږو بیلابیلو پروژو کارونه پیل شول. د پروژو د کار د پیل په موخه هغه ناسته چې زازیاری ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، مسؤلین وویل دوی هڅه کوي مؤسساتو سره په همغږۍ او همکاري کې د اوبو لګولو نورې پروژې هم پلي کړي. د پکتیا د طبیعي پیښو پر وړاندې د ادارې مشر نثار احمد نجات مشال راډیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې بلبل سهو کې شپږ پروژې دي د څه کم 40,000,000 افغانیو په مقابل کې نړیوال سازمان ایم د خانه لګښت ورکول کې. دا استنادی دیوالونه دی، درې دانه او درې د وګو کانالونه دی، یو دانه سربند چاره به په سګانی کال کې ان شاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
د پکتیا د زازیاری بوسیدون کې وای د دې ځای په لوړ غرونو د واور او بارانونو لکبل لوی او واړه سیلابونه راوځي چې د اساسي بندونو د نشتون لکبل او بزای کیږي خو ځیان خلک زغمی. د پکتیا اوسیدون کې حاجی صمد خان زازی ویل
دوی ته ډیر ځینونه وختل د کول دی مختلف منسونی بادونه دی اغوی سره ورته دی باران کومې چپې بچرتلې نو دا خلکو ته زیات زیانونه اړول. اغه زراعتي ځمکه به دیمنځه وړي ځینې وخت به حتی چې انسانان به دیمنځه په دغه حوادثو کې تلل.
په ورته مهال هغه ځوانان او ځایي اوسیدونکي چې هغوی ته په دې پروژو کې د لنډمهالې کار زمینه برابره شوي خوشحالي څرګندوي او له نړیوالو مؤسساتو د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. یو تن کارګر صابر ګل ویل
ډیر خوښ یم د ښکار نه مخکې به کارونه نه اوس کارونه شروع شول. هغه د دسی وای چې 15-40 نفر اوسند ته مو کور ورکی کوو اټول تا د کور ته دومره شای برابروي چې خپل هغه کور گزارای په شوبل د کله ما جوړیږي د وطن آبادیږي خپل بریخي بس آبادی ارتی وسره پس میا خوشحال یو خدای دی وکي چې نور پروژې اند سیرو شي په وطن با جوړ شي.
د پکتیا اوسیدونکو زیاتوي د دې پروژو په پلي کېدو یې ټول اړتیاوې نه پوره کیږي او غوښتنه کوي چې د ژوند په نور برخو کې دي هم د دوی ستونزې له پامه نه غورځول کیږي. د پکتیا یو بل اوسیدونکو انور صدیقي وویل
چې موږ د پکتیا ول د یاریوب زازه ولسوالې مربوطه ډېرې کلیدي ستونزې موجود دي چې هغه سرکونه دي عمومي لارې دي او د صحت برخه دی د مارې برخه دی یا رغون انکشافي پروژې دي چې موږ ډېره وته اړتیا لرو ولسونه او په دوی باندې غا کوو چې په هر برخه کې دغه سیمې ته توجه وکړي.
د پکتیا په مرکز ګرځي زازه ولسوالۍ او د دې ولایت په ټولو هغو سیمو کې چې لوړې دي او نږدې اوبه پکې نشته خلک د څښاک لپاره او د خپلو کرنیزو ځمکو د اوبولو په برخو کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي. یاد دیوی په وروستیو کلونو کې د طبیعي پیښو او سیلابونو له کبله په پکتیا، پکتیکا او خوست کې د نورو زیانونو سربیره د اوبو سربندونو، استنادي دیوالونو، کاریزونو او د اوبو خامو او پخو کانالونو ته هم زیانونه اوښتي دي.
اوریدونکو د خبری مجلې وروستای راپور اخلو د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او یو شمیر سوداګر وایي چې د واګې بندر د تړل کېدو له کبله یې د میلیونونو ډالرو سوداګري درېدلې ده. واګا بندر د هند او پاکستان ترمنځ تر شخړې وروسته له نږدې دوه میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو پر مخ تړل شوی دی. دا چې د واګې بندر تړلو کومې ستونزې سوداګرو ته پېښ کړي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان سوداګرۍ پر وړاندې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د واګه بندر تړل کېدو په ځانګړي ډول د وچې میوې صادرات سخت زیانمن کړي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي هر ورځ له دې درکه د افغانستان عاید ته $1 million زیان رسیږي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او هند له حکومتونو وغوښتل چې د تیر په څیر په واګه بندر افغان سوداګرۍ ته اجازه ورکړي.
روزانه از خود ولایت کابل در وخت سیزن تا ده تیلر بار میشد.
د سیزن پر مهال یوازې له کابل مخکې هر ورځ لس تیلر میوه بارېده چې هر یوې تر دیرش ټنو پورې وه، او چې سیزن یعنی فصل نو د کندهار، هرات، کابل او ځینو نورو ځایونو نه به هر ورځ تر 15 لاریو د واګا په لور روانېده. هر ورځ د افغانستان عاید ته $1 million ضربه رسیږي.
نو موړی زیاتوي چې یوازې له تیر کال راهیسې ممکن د 50 یا 80 million په ارزښت وچه میوه په ګدامونو کې او بزګرانو سره پاتې وي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې له خونې او د طالبانو حکومت له اړوندو بنسټونو هم غوښتي وه چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو هواره کړي، ځکه د دوی په خبره د افغانستان د تازه میوې وخت هم برا رسېدو دی او د طبي بوټو سوداګري هم د دغه بندر د تړل کېدو له امله په ټپه ولاړه ده. د روان کال د اپریل په 24مه د هند د کشمیر په بهلګام سیمه کې لمرګونی برید وروسته چې له امله یې د هند او پاکستان ترمنځ شخړې وسوې او تاوتریخوالی رامنځته سو، واګه بندر د افغان سوداګرۍ پر مخ وتړل سو. له 150 زیاتې موټرې چې مخکې د پاکستان خاورې ته ننوتې او واګه ته په لاره وې د دې تاوتریخوالي له امله بندې پاتې سوي چې وروسته بیا د تیرېدو اجازه ورکړل سوه. خو په وچې میوې بار د افغان سوداګرو 11 لارۍ لا هم د پاکستان په واګه بندر کې بندې دي او لا ورته د اوښتو اجازه نه ده ورکړل سوې. یو شمېر افغان سوداګرو له دې ډلې حاجي عبدالاحد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د واګه بندر له امله سخت زیانمن سوي دي.
د لارې خو موږ ته ډېر زیات زیانونه اړولي دي. اوس لار بنده ده، تقریبا 30 موټر اوس هم زموږ افغاني مالونه هلته ولاړ دي. او ځان خپله د اندازې سره زیات هغه مالونه چې یو سره څلور شپته مطالعه واغوم چینجان کړو یا خراب شوی و ډېر زیات زیان وټاړ وسو. یا دلته چې کم درجه موږ په کولډ سٹورو یا د رقم دلته ترکیب نه لرو په افغانستان کې تم د دې مالونه خرابېږي او نوې فصل را باندې راغی، دا موږ ته د تباہی سره مخامخ کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم نه چې په دې ورستیو کې په سیمه کې د کړکېچ لامل د دغه هوا د وچې میوې صادرات ستونزې سره مخ دي. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې چابهار بندر هم د افغان سوداګرۍ پر مخ تړلای دی.
دا واقعت دی چې د وچې میوې مشکلات شته. موږ ګرام ته ویل چې د نورو لارو نه ودی چې هغه هم اوس ایران
کنسا هم د دې سوداګرو او اړوند ادارو د اندېښنو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد وزارت درې ورځې وړاندې د یوې لمې په خبرولو ویلي چې په سیمه کې د کړکېچ سربېره له افغانستان سره د هېوادونو سوداګریزه راکړه ورکړه له خنډونو پرته په منظمه توګه دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د وچې میوې د صادراتو ټولنې د معلوماتو له مخې د واګه بندر لاره هر کال د $500 million په ارزښت خوچا میوه هند ته صادریږي او له هند د $800 million په ارزښت ترانزیتي توکي د کراچۍ بندر لاره افغانستان ته وارديږي. د یادونې ده چې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او هندوستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. د تېر جمهوري نظام پر مهال افغانستان له هند سره د هوایي دهلیزونو له لارې هم سوداګریزه راکړه ورکړه کوله.
د
له ازادي ملما.
طارق وزیر می میلم دی د خوست هم لیکوال دی هم مدنی فعال. وزیر سب ک لراډیو د وزیر خطاب درته کوم، نو وار لوره ممکن دا زدی رډو اوریدونکو فکر وکړي چې زله د څه سره خبرې کوم چې وزارت تر سره دی هم د سره کنه دی.
سلام ورسې تاسو ته د دې رډیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایو چې خو نه زه په قوم وزیر یم او د مو د کورنۍ تخلص دی الله خو ځوانان ډېر وخت
وزارت تلاوت شته دا تخلص تاسو په خپل په ځاني شې دی او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص دی؟
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی، نو ما به تر وګڼل چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کوم. کني تر یوه د قومي تخلصونو سره خپل ډېر جوړم نه یم کنه. زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره، خپل فکر سره، خپل راتلونکي سره حتی مناسب ګڼي، نو هغه سی بس وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته، نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته. نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې په خاطر. زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه کار شو.
تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیاب شوې؟
نه، ما خو شوق الاول له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چیرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحته یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدله کړو. مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره کوي. او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دې نه خوښېږي او پکې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بې خوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پکې وکړم. خو د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنی زه مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې استلا د دوی د ډرما خبره کوي. چار څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي، دا خلک تنګیږي له ژوند کې، او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول بیا نه کېږي. نو ما ته خپل ډرما اروپانه ښکاره شوه چې مثلا د یو شاره ونې ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی یم. او کانکور کې هم ما 15 واړه انتخابونه د اروپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولې بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ په ټولو کې. هغه بخت پایدار و، هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون هغې ته کامیاب شو. دریم سمستر روان،
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسېدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه. او لیکن څه فکر کوي، پښیمانه به نه شي؟
نه نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خو داسې چې دغه د مسلک انتخاب خاصتاً د تعلیم په برخه کې دا د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه، ډېر باید انسان دقیق وي. ځکه چې یو پنځل ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخې، ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه عین د واده په څیر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپیتاویا کال دی له یو کس سره تیروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل هم ډېر فکر وکړ مخکې له مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل. مثلا زه خو چې ځان وازمې یم، کولی شم نه شم کولی، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شاید زیانمن دی. خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې، زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا وه چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم دغه ارواپوهنه چې ده، له ادبیاتو ډېره نه لرې کېږي. انجینرۍ ته ځم، له ادبیاتو ډېر لرې کېږم. ولې اروپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري. او هغه ته موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې اروپوهنیزې څېړنې وکړو، یعنی خپله د ادبیات د یو انسان د ذهن، د احساس، د اروا، د عواطف او د احساساتو بیان دی. نو کېږي، لکه مثلا مغواړو چې د مهاجرت پاړه یو چیرنه کوو چې رواني غیزی په یو چات سدي مو کول شه د استاد صدیق پسرلی په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کوو دا ډېر ډېر ده یا مثلا دی یو فلسفي دی یو خوښیار او دی یو پوه انسان رواني حالت شي وي څومره ترې زوريږي اوس کوه خو لازم هم ده خو لی یو زور هم ده د اشرف مفتون یا د غنی په شاعرۍ کې هغه شی موندل کیږي مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبره دا مو ایخی ډیر د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولای شو موندلې شو او په غی کې یا ډیر په خړ ډول سره دا شی مطرح کیږي چې مثلا دی یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شي وي او دا په شعر کې وړاندې کولای شو نو نور ډیر شان موندلې شو ځکه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي نو هغه دی ورو په نيز لیکنه سره چې ملګری کم نو ځین ملګری ته وایي دا ډیر ښه راځي ځکه دا بیت او شعر نسبتا دې خبرو ته ډیر ښه لګيږي نو کبیا تشریح هم شي دا لا خوندور کیږي نو زه فکر کوم ورو په نه ملاد بیا ته هم نه لري کوي او ور باندې نه پښیمانه کیږم او کری سانی به ما فکر کړو زه فکر کوم چې ډیر ښه ده ټول نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې اوه لري یا لوستي د لغوي سره مې مشوره کړې ده نو دلته کم هم ده دا شی چې کم دی ارزښت خپل نور هم زیات کړه یو نیم شای ډیر هم شي اگر ارزښت یې راکمیږي نو د کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډیر ده
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن وي ممکن دی چې زموږ په ګران هیواد کې کله فکر ورته کړی اکثر زکون کې چې په دولسم صنف کې دي دې برخه ته پام نه کوي څرنګه هم داسې نه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کیږم هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شایم دی ولې دیو چا ګډه نشي ورمړولې او شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم که فقط ذوق پالو ذوق بیا یو څه هغه د کپامې سلای وای د مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څنګه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کری سات په پام کې نیول ډیر لازم دي او کله کله داسې کیږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقیز د کوي دا ممکن نه ده خبره ده او که پام دې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاین دي کری سات ډیر ده او خاصتا اوس د نوې ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه لمنځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي ولی نړۍ کې ورځ په ورځ لمنځه تلونکي دي نو هر څوک چې هر په ځین دي خبروي او غواړي چې په همدې کې کار وکړي کری سهای باید وسنجوي مخبره راتلونکي کې څوره ملي ګټه ترې لاس تر وړلی شي هغه باندې خپل ژوند سره تر سوال شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي سویا په نظر کې ونیسي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي که اوس نړیوال ارزښت ولري نور هی ودونه کوم ته کول شي چې هغه سویت ځان د برابر او لاڅو کې بیا انسان نه بیکاره کیږي
کراشم لیکوالیته څه لیکوالیته حاصل یاست
لیکوالی خو ډېر لوی نوم دی او موږ به هغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شایان د انسان هغه دام کوم ذوق دی کنه زه دغه څوک رئیس په خصوصي خوانځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسئله مې مستونزې مې او اقتصادي ډول مې څاړ کې اورته نه لرم او د شوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي را پر کولای او خو کېږي مې چې یو چاته څو خې یو سمزداوي له یو چا سره څو په هاته کې یو قسم زمو په وجه په ژوند کې بدلون راځي او خلاري تر برابر کېږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لستل ډېر کوم نو زه یم چې خو کزن نن مستل کوم خو دی او چاله برکت ای کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځواني وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زه هم دایله لرم چې مثلا لستل وکم ډیر لستل وکم ایو وخت وکړای شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفاده وړ وګرځي یو څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دا انسان ته سکونه مرکول شي مثلا کله 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 شاعر وپخته چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي هم د حمزه بابا بویل چې ستاپانګو کې د حمزه د وینسره دي تشوي د پښتو غزل ځوان زاد بابا کا نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپل خبري چې وکی زړه راتش کې دا یو ډول سکون ورکي په ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې وسیږي په دې برخه کې هم تر یو څه د قوتي نو زوایم چې یو چاته خیر رسیږي د لیکل لارې دا ډیره ښه ده. او بل ژبه راته ډیر لوی ارزښت دی، مورنۍ ژبه. څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو، پرمختګ وکړو، او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړېږي، ځکه موږ هم محروم یو. زه خپله د روپانې په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلی په پښتو کې چې وایم دا د میاد کتابونه دي. زه مجبور یم چې ورته فارسي زده کړم، زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم. وکړای شم لیکوالي وکړم یا ژباړه وکړم. نو په پښتو کې یو دوه علمي اثار مې اضافه کړو تر خپله وس په اندازه. نو د غیرتون کې مسئولینو ته خو به یو خیر رسیدلی وي چې وکړای شي په خپله ژبه تعلیم وکړي. فکر کوم انسټاین ویلي وو چې کله چې تا ته یو څوک په مورنۍ ژبه غږېږي د خبرې د زړه تلویږي، او که په یوه مورنۍ ژبه وي نو دا خبرې مغز ته دي، ذهن ته دي. یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي. نو یو انګیزه سره دا ده. او بل څوک چې دغه خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لاړ شي کابل ته او یا د ژبو له ستونزو سره مخ وي، د هغوی د خپلې ژبې مینه له نوره هم زیاتېږي او انګیزه یې له نوره هم زیاتېږي. مثلا کله کله که ته استاد ته ووایې چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده، کله که موقع ورکړو درته وایي چې پښتو کې څه لرئ، نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځوابه شي.
تاسو دوه تجربې کوئ د ژوند، اوس هم درس لولئ او هم تدریس کوئ. ځینې کسان په دې باور دي وایي یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي، که دقت ترته وکړي ډیر څه خپل نه زده کوي.
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم. دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه پوهه بخي ډیریږي. او دا څو علتونه لري. زه ځینې ملګري پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي. خپل تجربه یې دا ده وایي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مې نه وزده، او کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډیره ښه ده. یو علت دا ده چې موضوعات تکراریږي. مثلا یو موضوع په یو ټولګي کې تلولې، بل ورځې په بل کې لولې، مثلا دا کال دی یو کتاب ولوست، کال ته بیرته تلولې، یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي، او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تبه لټون ته ضرورت لري چې یو څه ولولي، ځان آماده کړي. او دریمه خبره دا چې کله ته یو څه ولولې، هغه لکه تا چې مخ کیږي چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي، نو تبه دوی کاری سهم ورته ګوري. که یو ارزښت درته پیدا کړي، دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څه ولولي. مثلا ته یو څه ولولې او په دې انګیزه ولولې چې یو چاته خیم، یو څوک چې هغه مزه باید ور باندې پوي کم، نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي. نو هغه زده کړه هغه پوهه چې په استادۍ کې حاصلېږي، په شاګردۍ کې امکان نه لري. یعنی د استادۍ پوهه په دې اندازه ده.
مخکې مې د لیکوالي خبره کوله، که هغه موضوع ته بیرته ور وګرځم، څه لیکي وزیر صاحب؟
فعلحال خو زه مصروفیتونه مې خې ډېر وي، ځکه انګلیسي برخه کې مې ډېر کار روان کړی دی. اوس ما خپله ډېر نیت دا دی چې د انګلیسي هغه حالت ته ورسوم چې زه وکړی شم نړیوال علمي اثر راوژباړم. او تر ټولو لوی هدف مې په دې تللی دی چې زه باید انګلیسي هغې سویې ته برابره کړم. پوره چې څومره وخت ونیسي کله به وشي، خو څه لګیا یو د هدف پرېږدم نه. زه همدا هڅه کوم چې اوس روپانې ته وخت ورکړم، او ار سی چی پر وپانه کی کشباړه وی ایو سم په خپل لیکل شو هغه ولي کو. نو تمرکز ټول په ار وپانه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي کې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاس ده نش، لیکن کې یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې له خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې له خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شای لولې، نو د سورزي ترمنز ناراضي چې ته پیږي کې هغه شای ونه لولې. یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړي
د ډېر خبر ده. خپل روپارم په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه، مثلا کته وای زه بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکې، دریم ورځ بیا لیکيږي، بیا ځان ته باندې لټوي. یو ساته وکه خو په ډیسپلین او په نظم، د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه په کورس کې ولرم، ځکه کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک یو چا ته رهبرۍ لاندې وي، خاصه د ژبو په زده کړه کې دا ډیر علی میتود دی. نو دوه ساته کورس وی هغه د مسلم تنګ خو سره غلی د خدای کیفیت هم ډیر لوړ دی، عالی دی. لغی سره څنګه دغه کورس یا پوانتون نو پوانځای سره چلولو باید سم ډیر تمرکز په خپل وکړي. او زه فکر کوم تر ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده. لو استادانو هم حتی دا ډیر علی خبره ده، اوس ډیر ښه زمي هم سیدای چې انسان خپل زده کړه وکړي. نو زه دغه ذهنم ډیر آماده هم سهار وختي چې هغه د انګلیسي برخې درسونه دي، کورس یې راته کار کوم، له یوټیوب استفاده وکم دی ویژه بیس د کول لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډیر کې ویژه بیس د کولم ډیر مشکل تعریفونه ویژه بیس د کول نه کنه ده دا د طبيعي زشي لکه څنګه ورو مخ خپل مرانه یې جواز ده نو څه خبره زه خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آمده وي نو کبه چې ته موین وخت دی نه وی کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کی تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوه ورې به وایم دوه درس یو ور وایم کله چې موږ سره روانه د ټول به په کې یو ځای ولولم به د کار ته وخت معلوم وي درس ته وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر ده
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب هم مثال خصوص ډیر برخه استفاده ورن کولې شو مثلا خو خاص د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي او تبانه غلې وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي نو خدا دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې هم د پر زمينه مساعد کی چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي کته ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ول اوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي کته سو ژبه زده کوي فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر ټما ټاکي یو څو وخت تاسو وکړي چې ټول کار او ټول سره کار ملامغه شبي سره شي مثلا فکر ما په ماغه شبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکړه یو څه اوري هغه هم مثلا نور چا سره خبرې کوي دغې لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو هم د یوټیوب دی چې ډېرې کې ویډیوګانې کې پیدا کیږي تاسو ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم ورسره تیریږي پام هم دې ترغلته وي اوسکا مسلسل انسان دې علمي شیانو ته شیدا به کله کله تنګون کې ووسی نو هغه تفریح شیانو سره شبه ډېر خاص دکیږي یو شیدا دی ګلمز ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لار ده چټ جی پی ټی ډیر بهترین لار ده په برخه کې تکول شو سره خبرې وکړي او کې بیر تخپل هغه څه د لیکلې دی پلی سلای کړې غلطۍ درکړې ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخه افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفاده وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترینه لاره بیا فلم کتل دي څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر پسانه سره هغه ژبه ترې زده کولای شو کاملا طبيعي او د ژبې زده کول لپاره غوره لاره طبيعي ده ځکه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت دا شی ډیر سختي دی انسان د ژبې دراونی د فلوئنسي مخانیسی ولیک طبيعي دا کوم ز پښتو کې خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لږ ګرامر مې په ژبه کې حال دی طبيعي دی نو دا دا غي بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کو او کله چې ژبه زده کو خه خبره دا ده چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو لویونکو سره مې ژوند کړی په ګوس ما ته اوکینه زمينه نه مساعدهږي چې زل امریکایانو سره اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي مرانه ژبه د خبري وکم دا زمينه را ته مساعده دي یو فلم خپل یو ژوند دی هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې وسولای شي زه دغه په انټول لپاره مې دړي ته ضرورت لرو فارسی باید ما زده کړی وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال ودامه تعقیب اورم اول ورځ کې چورته کې نه سم هغه پیرنیو هیڅ مې سرور باندې نه خلاصې دي چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم ورسته تر یو دوه میاشتو کتل ورسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم ا دې کله په انټون ته ملاړم خبره دا و چې اکثره ماسلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي او قسم دې پښتنو شوه په ډیر کم او محدود و مثلا صرف 50 نور قومونه یو 50 پک پښتنه وي نو بیا به غوی مسلین ډیر تنګ ول ژبه سره ونه وي ذکرې ولې زل سو سره مخ نشوم ځکه هغه تجربه را ته معلومه نو چې کله فارسی زده کړل شي دا ست ډیر ځوانان پیژنم چې څه وادم نه لري واته دوی له فلم اردو زده کړی دا نو انګلیسي هم تر زده کړل شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي په اوله کې یو څه مخاوت غواړي کله انسان نه پويږي ژبه باندې نو بیا کتل هم خوند نه کوي او تر میاشتې دوه میاشتې پورې یو څه ګوري بیا ډیر اسانه ده
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي ک ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه او دا وای نه هم نه پېژم چې دا چا ده چې دا وای چې مدني فعالیت د ټولنې د زمير आवाज دی. نو تاسو مدني فعالیت څنګه مخ کړ؟
مخکې مې د برخې د یادونه وکړه چې خوخیږي چې یو چاته خیر رسیږي. دا د رواني سکون په برخه کې ډېر لاري مثلا یو چاته تجویز وو چې انسان په هغه عملو کې او څو رواني سکون ته ورسیږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسیږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هغه وخت انسان خپل وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازیږي او د ډېر زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو دا په هند کې کوم کس ډېر زیات مالدار و، نو کورونا اخلا، موټر اخلا، هوټلونو ته ځه، خو ټول شیانو خو ډېر آرامي بینه وه، موقته وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسی بیا کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شو، نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه. وایي راته وایي چې ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم، او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه. او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم، همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله په دې باور یم، زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي، نو یو څه به وکړي. نو لا د مسلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو، نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دغه ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمو چې ورس کېږي. څه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رزقارانه کار مهم دی. هر څه که مادیات راڅرخو، دا ژوند فکر هر څه ماشینی کېږي.
همدا د معنویاتو پورې وایي. غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي، دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خو په برخه کې چې ضرورت شي وي، خو یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسیږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپل برخه کې مخکې ځي. یو کس کولای نه شي چې ډېرو ته مخکې کنه، یو شی فکر ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو، زه هم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسو. د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې، یعنی وو کتابتونونه مو دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي. هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، خوست دولس ولسوالۍ ته ورسیږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، کنه په کې کار کولای شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر هڅه مو دا چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي، کومې وې ته له فعالیت وروسته بیا ورغلې؟
او دغه وروسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په یو لیسا کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډېره اول اخیسته. نو هغه ځوانان ورته بیخي ډېر خوشحاله دي، او دا د قبایلو یو لیسا ده. نو دغه محصلین بس د کوونکي ډېر ښه مطالعه هم کوي، او د کتابونو یو ډېر ښه کاري دا کړی و چې په خپله د لیسې ادارې ورته ډېر خو خوندور ځای برابر کړی دی، ډېر عالي دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو، ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې. یا مسخیلو کې وخت و، نو بیا په هغه ورځو کې چې ملګرو یې احوال واخیسته، مشمیر یې هم معلومه څومره خلکو کتابونه وړل. نو اتمن پښتنه کوو یا ساعت کوو، اوس هم ساعت کوو چې نور پیدا کړو چې بل ول سره هم.
زما مطلب دا و، مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو، کله چې په کتابخانه ته ورشي چې دا تعلق خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده، څه احساس کوي؟ یعنی د څه احساس کراته بیان کی؟
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي. په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي، یعنی 30 میلیونه ټولنه ده، 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي. دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي چې یو ملت چې هوښیار او نوسیږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لوړ نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نور د استفادې خلک وي نو کله په داسې یو ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکولو ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته د یو چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات د آرامۍ احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادي شی دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي یعنی دا یو وخت راشي چې ټوکو په ځای دلته لس زره تر پنځوسو زرو تر یو لکو پورې کتابونه خرڅوي نو په هماغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني یو څوک سره برکته یو کتاب لولي نو دا ډېر د آرامۍ احساس وي د یو انرژۍ احساس وي د راتلونکي لپاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي څه ډول احساس
مخکې مې خبر وکړ یو څه ذهن نارامه او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا یې لور کی دا وخت هم انسان یو ښه ذهني آرامۍ ته رسیږي د راتلونکي لپاره یو هیله مندي ترلاسه کوي نو کله به ته په برخه کې هڅه کوي پایله ونه لري نو انسان نه هیله وي چې خو دا نتیجه نه ورکوي هغه د خوشاله خبره شي بیا چې زه یې چاله روهم قدر یې شاز ده اور وسه زړه توري قلمونه نو شکر دې په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولي هغه قدر یې کوي
بس توري دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
ಸ್ತರಗು ಎಸ ಮಹಶರ್ ಕಡೆದೆ ಕಗುವ ಗುಗಣು ಏ ಪಜಡ ಸರ್ ಕಡೆದೆ ಕುಲದ ಹೊಸನೇ ಜುಡ ಸಬರ ವಲನಶ ಅನಾಸ್ಕ ತೋಯರ ತಾಜುಡಕ್ಕೆ ಪರ ಹರ್ ಕಡೆದೆ ಯೋಶ ಖಾಲಿದ ಗುಲ್ಗುಂದೆ ತಂಕೇದ ಪೂರ್ತ ಕಾಯನಾತು ನಾರಾಹಲ್ ಖಪೇರೇದ ಮಸ್ತ ದುರ್ಖಾನಿ ದಾಸ್ಪಿನ ದಸ್ಪೋಗ್ ಮೇದ ವೌರದ ಬಾರಾಂದ ಬಾದ ಪುರ್ಖದ ಗಲೇದ ಪೂರ್ತ ಕಾಯನ ಕುನಾರ ಗಲೇಖ ಪೇರೇದ ಸರ್ಗರ್ದಾನ ದಿಲ್ಲೇ ವನಿ ಮುರಿ خدا گلے